السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. نن د دوشنبه ورځ د تلیا میزان څلرمه د سپتمبر 18مه د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. د هند حکومت لخوا یکشنبه ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان له کابل نیوی ډیلی ته انتقال سول. په نیوی ډیلی کې د سیکانو او هندوانو د هرکلی لپاره لسګونه چارواکي او سیکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پر ملاتړ به کوي. د هند حکومت ویلي چې د یو کال په مخه به د افغان هندوانو او سیکانو د استوګنې تابعیا کوي. په دې ترتیب دا مهال یوازې 3 افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل پرون له یوه ډله افغان فعالو او سوداګرو ښځو سره وکتل. یونما پر خپله ټویټر پاڼه د دې کتنې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلي پوتزل له افغان نجونو او ښځو څخه د ملګرو ملتونو د دوامداره ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د اکټډ موسسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې له زده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 240 محلي ټولګي جوړ کړي دي. له دې جملې 640 ټولګي د یونیسف لخوا او 100 نور ټولګي د اکټډ موسسې لخوا جوړ شوي دي. په جوا خبري اجنس پرون راپور ورکړی چې دغه دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د دغو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، بغلانی مرکزی، دهانه غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رنځ د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې دغه راز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف افغانستان ته سفر کړی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو لومړۍ غونډه د روغتیا پالې سهیلا صدیق په نوم جوړ سوي تالار کې جوړه سوې وه. د نری رنس یا توبرکلوز د کلنی راپور پر اساس افغانستان کې هر کال تر 10,000 ډیر کسان د نری رنس د ناروغۍ له کبله مري. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. دا مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایراني تر مړینې وروسته پیل شوې چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي. دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول سوې وه. د ازادي راډیو ایراني څانګې رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا 1.5 مظاهرچیانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او فرانسه میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهرچیانو په ملاتړ ژغ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په لندن او پاریس کې بیا مظاهرچیان آن له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې اوري چې د بشري حقوقو مدافع سازمانونو او ملګرو ملتونو کندهار کې د یو ډلې خبرو تر موندلو وروسته د بشپړو څېړنو غوښتنه کړې ده.
The way to ensure that this
د لپاره چې ډاټ تر لاسه شي چې دا پیښه بیا د غچ اخیستلو په پار د وژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي.
د افغان هندوانو او سیکانو بل جوپه هم له افغانستانه ووتله.
55 تبع افغان از هموطن
55 افغان د باچ سیکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او دیلی ته ورسېدل.
له هیواده د افغان هندوانو او سیکانو د وتلو پر موضوع په دې خبرونه کې مرکه هم خبرو.
د دې وطن په حق دی او د دې وحشت او د ظلم دی تورې تیارې نه مهاجرت ته ځل فکرونه.
د کندز په چهاردری ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې چارې پیل شوي.
ټول د دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده، چې دا اوس فعلاً 15 کیلومتره پاکاري شوی ده. په دې کې مصروفه زموږ دوه اتیا کارګر دي.
د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې تېره شپه هم د خلکو مظاهرې روانې وې. د خبرونه په دویمه نیمایي کې درسي ساعت پروګرام خبريږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ته بیا هم شرغلاست ورزو د راپورونو برخه ته. په کندهار ولایت کې د یو ډلې قبر تر موندل کېدو وروسته د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د غچ اخیستونکو اقداماتو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. د تر دې مخکې طالبانو ادعا کړې وه چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د تیر نظام د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق پلاس د وژل سوو خلکو ډله ییز قبر موندلی دی. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په یو ټویټري بیان کې ویلي مهمه ده چې د مړو د پاتې شونی له دې زیات خراب او ګډوډ نشي، څو عدلي طب په دې تړاو خپلې پلټنې او معاینات وکړي. اخو د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا مرستیالې پاتریشا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل چې طالب چارواکي باید د دې پیښې په تړاو له ملګرو ملتونو او نورو سره په څېړنه کې همکاري وکړي.
ته دې لپاره چې ډاډ ترلاسه شي چې دا پیښه بیا د غچ اخیستلو په پاره د وژنو باعث نشي، چارواکي باید د ملګرو ملتونو او نورو سره همکاري وکړي تر څو یقیني کړي چې ساحه خوندي شوي او دا موضوع تر یوې بشپړې څېړنې لاندې ده، څو معلومه شي چې څه پیښ شوي، خلک څوک دي او اړوندو کورنیو اړتیاوې او اندېښنو ته په بشپړه توګه درناوی وشي.
اغلی ګاسمن په دې ټینګار سره چې له څېړنو پرته په دې قضیه کې د حساب او انصاف د ټینګښت بله لار نشته وویل باید دا سیمه سمدستی خوندي شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ادعا وکړه چې د دې خبره د جنرال رازق د ظلمونو د وخت یو قبر پیدا شوی. خو د طالبانو نورو چارواکو لاغې ډلې د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سکرتر عبدالله ازام او د دوحې د دفتر یو همکار احمد یاسر په خپل ټوټر باندې د یو ویډیو په خپرولو سره تور لګولی چې جنرال رازق ډیر خلک وژلي او مړي همداسې په دښته کې ښخ کړي. خپرو شوو ویډیوګانو د کاروالي په اړه څه نه دي ویل شوي او دا چې مړي څوک دي، څه وخت وژل شوي، چا وژلي، تر اوسه بې پرې او خپلواکو سرچینو څه تبصره نه ده پرې کړې. یوازې په ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک ظاهرا د طالب عسکرو په ملتیا له یوې سیمې ښخ شوي اډونه د انسانانو کوپړې او د لاس او پښو اډوکي او پاتې شوني راباسي او سپړي. د طالبانو د چارواکو لخوا د خپرو شوو ویډیوګانو لاندې یو شمېر خلکو بیا د جنرال رازق په پلوي طالبان هم تورن کړي چې د پخواني نظام ډیر عسکري په بیرحمۍ سره وژلي دي. جنرال رازق شاوخوا اوه کاله د کندهار امنیه قومندان وو او د سرحدي پولیسو عمومي قومنداني دنده هم پر غاړه درلوده. دای چې د طالبانو له سرسختو مخالفینو څو واره له هغوی سره جګړه کړې، په خپلو اړوندو سیمو کې نسبي امن ټینګ کړی و. جنرال رازق بالاخره د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د ابو د جانه په نوم د طالبانو د یو نفوذي بریدګر لخوا په ډزو سره ووژل شو. په طالبانو باندې تور دی چې د کندهار د نیولو پر مهال په سپین بولدک او په هغو سیمو کې چې ویل کېدل د جنرال رازق اړوند عسکر او خواخوږي اوسېدل په خلکو بریدونه کړي او ګڼ کسان یې وژلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د یکشنبې پر ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان په یو ځنګړی الوتنه کې له کابل نیوی ډیلی ته انتقال شول. د هند حکومت ژمنه کړې چې افغان هندوانو او سیکانو ته د استوګنې ټولې اسانتیاوي برابروي. وروسته له هغې چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، دا د افغان هندوانو او سیکانو څومه جوپه ده چې هند ته ځي. صفی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
د نوی ډیلی هوایی ډګر ته پر رسیدو د افغان سیکانو او هندوانو تود هرکلی وشو. 55 افغان سیکان چې پکې 14 تنه تنکي ځوانان او 3 تازه زیږیدلي ماشومان هم شامل وو، د یکشنبې په ماښام په یو ځانګړي پرواز سره له کابل نوی ډیلی ته یوړل شول. د سیکانو د یو مرستندویه سازمان انډین ورلد فورم مشر پونیت سنگ چندوک ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل: 55 افغان ادبا چې سکان او هندوان د خپل کورونه په افغانستان کې پریښودل او ډیلی ته ورسېدل، هلته اوس یوازې 43 کسان په افغانستان کې پاتې دي. د هغوی حضور افغانستان کې ډیر حساس ده، ځکه هلته د هندوان او سکانو څو تاریخي میراثونه لکه درمسالونه او معبدونه. ښاغلی چندوک او په امرتسر کې د سکانو طلایي ګردوارې مشرانو د افغان سکانو د ایستلو لپاره د هند پر حکومت څو واره فشار راوړ، او اړ کړ چې افغان سکانو او هندوانو ته بیړنۍ آنلاین ویزی ورکړي. تازه پرون د کابل له هوایي ډګر د اخیستل شو عکسونو او خال رسنیو کې د راغلو بیانو له مخې افغان سکانو ته طالب چارواکو دا اجازه هم نه ده ورکړې چې خپل څو مقدس کتابونه یوسي. د افغان سکانو د مرستندویو بنسټ مشر ښاغلي پونیت سنگ انتقاد وکړ چې د طالبانو له بهرنیو چارو وزارت سره په دې رابطه څو واره خبرې کړي خو نتیجه یې نه ده ورکړې. ښاغلي چندوکو ویل اوس یوازې 43 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي چې هغوی هم ټول د هند ویزې لري او ژر به نوې ډیلي ته انتقال شي. د طالبانو په بیا واکمنېدو د افغان سکانو او هندوانو لسګونه کورنۍ هندوستان ته کډه شوې او دا لړۍ وروسته له هغه چټکه شوه چې په کارتی پروان کې د غبرګولي په 28مه د سکانو په ګردوارې باندې برید وشو. لږ تر لږه 2 کسان پکې ووژل شول او 9 ټپیان شول. داعش د هغه برید مسؤلیت په غاړه واخیست.
د هند حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سکان او هندوان له کابل نوې ډیلی ته انتقال شول. په نوې ډیلی کې د سکانو د هر کلی لپاره لسګونه چارواکي او سکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پوره ملاتړ به کوي. د هند حکومت ویلي چې تر یو کال د افغان هندوانو او سکانو ملاتړ کوي او د استوګنې تابعیت کوي. په کاناډا کې د سیاسي مسایلو لشنون کې محمد ظاهر اکبري څخه می د مرکې پیل کې پښتنه وکړه چې له افغانستان ولی هندوان او سکان په وتو دي.
د افغان سکان او هندوانو له افغانستان څخه وتل ډیر آباد لري، خو په ټوله کې تر ټولو غټ عامل یم دغه د اوسنۍ افراطي او یو داسې ډلې چې هغه په هیڅ انساني نورم باندې باور نه لري دغه حاکمېدل دي. دې ډلې چې هغه خلکو چې مسلمان دي په دین او په مذهب کې ورسره شریک دي، دغه ژوند یې تر اخستای دي، دغه ژوند یې داسې کړی دی لکه ټول افغانستان خلک چې بندیخانه کچولي وي. د هندوانو او سکانو د وتلو او دغه ژوند سخت دل خو تر حده زیات دي. تیر دوره کې چې طالبان حاکم وو هم د افغان سکانو او هندوانو سره ډېر تبعیض‌آمیزه حرکتونه کېدل، او حتی دوی به په بازار کې د دوه خلکو د اورپکو لخوا تهدیدېدل او رشخند کېدل. به که څه هم په ټوله کې د افغان هندوانو او سکانو چې زموږ ډېر ویاړلي او وطن دوست افغانان دي، په تیر 40 کلونو کې خبر خورد ورسره نه شوی، خو اوسنی وضعیت واقعا د وحشت وړ دی او موږ داسې توجیه نشو وړاندې کولای چې دوی ولې ووتل. دی وطل په حق دی او دی دی وحشت او دی ظلم دی تور تیاری نه مهاجرت ته زړه کړل، او که ان شاء الله که افغانستان کې بیرته امن راغی او ازادي راغله دا وطن ول به تر موږ مخکې په افغانستان کې حاضر وي.
د بیلا بیلو لوریو لخوا د طالبانو پر حکومت انتقاد کړي چې په افغانستان کې نور اقلیتونو ته د ژوند ټول شرایط نه دي برابر کړي. دا څومره یقیني خبره ده؟
طالبانو نه تنه د اقلیتوم ته ژوند سخت کړی دی، بلکې ټول افغانان ته ژوند تر حد زیات سخت کړی دی، ځکه د کار چانس تر اخستای دی. اکثره زمونږ په تیر حکومت کې د 1.5 میلیون په شاوخوا کې افغانانو د حکومت سره رسمي او غیر رسمي کار درلودل، هغه ټول اوس بیکار دي. خځې له کاره کور کې نه ولی دي، د خځو تعلیم یې پر بند کړی دی. هغه خلک چې په تیر نظام کې کار کول هغه ټول ته په ډیر حقارت پسترګه کتل کیږي. په بازار کې د خلکو سره برخورد نهایتا زشت دی. هر هغه خلک چې لکسې پاکې جامې او ګیره میره خریلی وي، دغو ته په یو د اجنبي پسترګه باندې یا د یو بر قدرت د ورچی پسترګه باندې ورته کتل کیږي. په واقعا که درته ووایم چې په دې کې طالبان ته اقلیت او غیر اقلیت مهم نه دی، دی د ټول افغانانو سره یو قسم برخورد کوي چې دا حتی خپل وطنداران نه بولی، دی حقارت په سترګه ورته ګوري. دی هغه مشر دی ملا هیبت الله دی خبرونه چې په دې علما په شورا کې وکړل، دی هغه دی خبرونه چې راوخلو، دی واقعا عام افغانان ته هغه څوک چې دی دی ډلې نه دی، ډیر په حقارت په سترګه ورته کتل کیږي. په دې کې به واقعا اقلیتونه لږ زیات تاوان ویني نسبتا تر غټ قومونو.
نړیواله ټولنه باید څه وکړي چې د افغانستان د هندوانو او سیکانو یا هم نورو اقلیتونو د وټولو مخه ونیول سي، او یا هم په افغانستان کې د خوندي ژوند زمينه ورته مساعده سي؟
نړیواله ټولنه دا ټول څه چې اوس په افغانستان باندې دي، دا د نړیواله ټولنه د کړنو نتیجه ده. نړیواله ټولنه قصدن غوښتل چې طالبان او دغه سی وای افراطی ډله په افغانانو باندې حاکم کړي. نړیواله ټولنه خاصتاً وغوښتل چې داسې یوه ډله چې هغه د تعلیم سره د ښځو سره د یوشتن قرم د ژوند د ژوند کولو د طرز سره دښمني ولري هغه یې حاکمه کړله. نو اوس به زموږ د نړیوال ټولنه صرف غوښتنه دا وي چې یا د دې ډلې په ځپلو کې د دې ډلې په ورکولو کې د افغانانو سره ملاتړ وکړي تر څو دا ډله ورکه شي، او کنه باید نړیواله ټولنه لا هم د دغه سي کسانو اقلیتونو په تیر نظام کې چې کسانو کار کړی او کارمندانو روشنفکرانو علمي کادرونو لپاره زمینه مساعده شي تر څو د افغانستان د موقت وخت لپاره ووځي، کنه دا خلک موږ ځای کېږي موږ نه، ځکه یو داسې ډله ده چې د دوی ټولو اقشارو سره د روشنفکرانو سره د باتعلیمو د سواداره علماو سره د تیر حکومت د نظام د کارمندانو سره د دې ټولو سره دښمنی ده او د ټولو ته په حقارت په سترګه ګوري. باور کړئ یو کال یا دیارلس میاشتو نه چې کله طالبان زیات په افغانستان کې حاکمیت دورې تیریږي دا ټول خلک په جیل کې پراته دي، دا ټول خلک د بندیخانو ژوند ورځې تیروي. بندیخانو کې خو لیا هم روزي ورسی یو ډوډۍ یو درې وخت ډوډۍ خورسیږي، اوس هغه اکثر افغانان تغه درې وخت ډوډۍ هم په ناس باندې مونږ دی وګړي. نو ډیر بد وضعیت دی. نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي، افغانستان باید د نړیواله ټولنې د سیاست او د خبرو نمای ټکی وي. باید دغه وحشت چې کوم په افغانستان کې دی د دې لپاره په ورکولو باندې نړیواله ټولنه د افغانانو ته لاس ورکړي، په ګډه باندې پر امره یو جمهوری نظام راوړي چې ټول افغانان او ټول اقلیتونه پکې ځان وویني. داسې یو نظام وي چې په هغو کې ژبه قوم ملیت مطرح نه وي، مطرح صرف افغانیت وي او په افغانیت باندې ټول خلک په دې جغرافیه کې ژوند وکړي.
په کاناډا کې میشت د سیاسي مسایلو شنونکی محمد ظاهر اکبری و.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو بزمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
ازادي رادیو ته ورجیاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. کله د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر ویب سټ اوریدلای شي azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسی. د غرس په فیسبوک کې زموږ پانه خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په بیلابلو بحثونو کې برخه واخلي. facebook.com/azadiradio. او وسم د ایران د وضعیت په اړه راپور. د ایران د پلازمینه تهران په شمول په څو شهرونو کې بیګا د نهه مشپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وي. دا مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل شوې چې خلک یې د مړینې پړه د گشت ارشاد پر پولیسو اچوي. پولیسو دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیولې وه. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا ډیر شو مظاهره چونو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور تفصیل ل سپیولا ستانګزینه.
د امنیتي ځواکونو له ځپونکو اقداماتو سره سره لا د ایران په ګڼو ښارونو کې مظاهره روان دي او قهرجن مظاهره چان د امنیتي ځواکونو په وړاندې پاتې دي. د آزادی اروپا فردا رادیو تر یک شنبه ناوخته د 28 هغو موتریزونو په اړه معلومات ټول او مستند کړل چې د پولیسو لخوا وژل شوی. خود بشری اخونو مدافع ډلو بیا ویلي لکتر لګه او 50 کسان چې په امنیتی ځواکونو هم شامل دي په وروستیو څو ورځو کې د مظاهرو پر مال وژل شوی. د راپورونو لمخې د ایران امنیتی ځواکونو په بیلابیلو سیمو کې د مظاهره چانو مخکخان او تنظیمونکي په نخښه کړي. لدی ډلې د حدیث نجفی په نوم یو ځوان انجلۍ پرون په کراج ښار کې د راپورونو لمخې د امنیتی ځواکونو لخوا په دزو وشتل شوی او وژل شوی ده. حدیث نجفی ورسله هغه ډیره مشهوره شو چې په یو ویډیو کې ښکاری چې د امنیتی ځواکونو په وړاندې د جنگ لپاره ځان تیاروي. په خپل رسنیو په خبرو شو ویډیوګانو کې ښکاری چې پولیسو له ساچمۍ توپکو او آن کلاشنکوفونو هم کار اخیسته او په خلکو باندې مخامخ ډزې کړي. د ایران په اوشنویا کې د پولیسو په مخامخ ډزو سره د وژل شوی 14 کلن ځوان میلان حقیقی پلار سلیم حقیقی آزادی رادیو ته اوویل
میلان ان زوان شیدای
میلان زما د وطن د ټولو جون او هلکانو په څیر دی یو آرام او سولیز ژوند لیوالو دی یو آزاد انسان په توګه د آرام ژوند ارمان جنو
آزاد
ایران حکومت د مظاهره چانو په وړاندې چې بلواګر او د لویدیز لخوا پاریدلی خلک بللی د لا سختو اقداماتو ګواخ کړی او سربیره انټرنیټ هم بند کړی دی. ایران کې ګڼو ورزشکارانو او هنرمندانو د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د حکومت ځپونکي اقدامات یې غندلي دي. له دې ډلې پیژندل شوي فلم جوړونکي اصغر فرهادي د نړۍ له هنرمندانو غوښتي چې د ایران له مظاهرو ملاتړ وکړي. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، برېټانیا او فرانسې کې میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهره چانو په ملاتړ غږ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراض کړی دی. په لندن او پاریس کې بیا مظاهره چان آن له پولیسو سره هم لاس او ګرېوان شوي دي. د ایران د پخوانی پادشاه محمد رضا پهلوی زوی شهزاده رضا پهلوی په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د ایرانی مظاهره چانو د ملاتړ لپاره د ایران پر رژیم لا زیات بندیزونه ولګوي او خپل خواخوږي دې په عمل کې وښیي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بشري سازمانونو د خلکو د وینې د تویدو د مخنیوي غوښتنه کړې او ټینګار یې کړی چې په سوله ییزو مظاهره چانو باندې باید له زوره کار وانخیستل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د منتقدینو ټولنې د طالبانو له حکومت او غوښتل چې د دوی حقوق ورکړي ځکه زیاتې ستونزې لري.
په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنه د متقاعد شوی او کسانو اقتصادي وضعیت ښه نه ګڼي وای دغه برخه خپل حقوق ته سخت اړتیا لري. دغه ټولنې رئیس افندي سنگر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تقاعد د متقاعدینو حق دی خو په خبرې له تیرو دوو کلونو راهیسې دوی ته نه دی ورکړل شوی.
زمنګ متقاعد فعلاً لپاره ډیر په مشکلاتو گرفتار دي. فعلاً لپاره هغه پیسې غواړي چې زمنګ له معاش نه ګرځیدلې پیسې دي. قانون دا وایي چې د متقاعد لپاره باید چې کال نه وشي باید متقاعدینو د کلنۍ معاش ورکړ شي، مګر متاسفانه تر اوسه پورې زمنګ د ډیرو تعدادو په 1400 کال کې هم معاش نه اخیسته، په 1401 کې هم موږ ته تر اوسه پورې معاش نه تیر شوی.
د ښاغلي سنگر په خبره د طالبانو حکومت د متقاعدینو لپاره څلور میلیارد ډالر ځانګړي کړي چې په خبره د متقاعدینو شمیر ته په کتو کافی نه دي. په ورته وخت کې د تیر حکومت د نظامی او ملکی برخو یو شمیر متقاعدین هم د سختو اقتصادي ستونزو خبرو په ټینګار سره د طالبانو له حکومت د خپل حقونو غوښتنه کوي. متقاعد کارکونکو محمد طاهر ازادي رادیو ته وویل
هر متقاعد اولادونه لمسیان او کورنۍ لري، موږ غوښتنه کوو چې زموږ ستونزې د حل شي. د دې لپاره چې په ډیر بد حالت کې یو، نه جامې، نه لوښي او نه فرش لرو چې وی پلورو او د کور مصرف پرې پوره کړو.
یو بل متقاعد کارکونکو چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي هغه هم ازادي رادیو ته وویل
زه ډیر په زور مې ولان دومره په زور مې چې یو خالي دغه ماش دی نوت شي نه لرم یو نه وای ته هیڅ شي نه پنځزر یا سلور زر کرایه ورکو ما د کور کرایه او د پنځه شپږ سو د کرایه برق یې شپږ سرایال یو.
دا لومړی ځل نه دی چې متقاعدین د طالبانو حکومت ته د خپل حقوقو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم ورته غوښتنې مطرح کړې وي. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهد بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې د متقاعدینو مسله تر بحث لاندې ده او په اړه تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خو متقاعدین بیا نیوکه کوي چې د طالبانو پریکړه د متقاعدینو د تقاعد په اړه ځانرنې شوې او دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. لکه چې طالبان په افغانستان واکمن شوي د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې او دغه چارې د اړمنو په ځانګړي ډول د متقاعدینو ستونزې لا زیاتې کړې دي. په افغانستان کې د متقاعدینو ټولنې د معلوماتو له مخې په 1400 مریض کال کې په ملکی برخه کې د متقاعدینو شمیر 22245 کسه او په پوځي برخه کې هم 55625 کسه و.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه درې
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي رادیو. او سم د بیا رغونی یو راپور. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د اوبو لګولو د یو لوی کانال د بیرغونې چارې پیل شوي او له کابل لسګونه وزګارو خلکو ته پکې د کار روزګار زمینه برابره سوې ده. ویل سوي دغه کانال د دې ولسوالۍ د نهر صوفي سیمه کې موقعیت لري چې په ګټه اخیستنې سره به یې څه باندې لس زره هکټاره مځکه خړوبه سي. دا هم په دې اړه راپور
د کندز په چهاردرې ولسوالۍ کې د 14 کیلومتره په اوږدوالي د اوبو لګولو د یو کانال د بیا رغونې کار پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په نوموړي ولسوالۍ کې د اوبو کانال د بیا رغونې په دې پروژه کې د سیمې لسګونه کسانو ته د کار کولو فرصت برابر شوی او هر کارګر ته د ورځې د کار په بدل کې 450 افغانۍ ورکول کیږي. د کندز د چهاردرې ولسوال قاری ګلنبی انس په دې تړاو آزادۍ روډیو ته وویل
ټول د دغه کانال چې دا 14 کیلومتره ده دا اوس فعلاً 15 کیلومتره په کاري شوی ده. په دې کې مصروفه زموږ 2 کارګر دي. هر کارګر 450 افغانۍ د ورځې موږ ورکوو. زموږ ولس هم په دغه پروژو باندې ډېر راضي ده او خوشحاله ده.
ښاغلی انس زیاته کړه چې د دې کانال په بشپړېدو سره به څه باندې 10,000 هکتاره زراعتي ځمکه خړوبه شي. د دغه کانال د بیا رغونې په چارو کې د سیمې لسګونه تنه وزګاره خلک هم د کار او روزګار خاوندان شوي دي. 25 کلن محمد ظریف رحماني چې له 2 راهیسې په دې پروژه کې کار کوي وایي
دغه 11 ورځ د مونږ دلته داسې مونږ کار کوو او د ورځې 450 روپۍ مونږ ته را پیسې راکوي. دلته چې دا ټول جنگ ځپلي خلکو او ته فقر او غریبي سره د دوچارو نو ګټه دا ده چې عام د مونږ کانال پاکیږي او هم دغه اقتصاد خلکو جګیږي لوړیږي.
د چهاردرې ولسوالۍ د نهر صوفي یو اوسیدونکی 13 کلن محمد نبی چې له اوږدې وزګارتیا وروسته اوس په دې پروژه کې په کار ګمارل شوی ازادۍ راډیو ته وویل
دغه دکان چې دا ټول بیکاره وو. دلته پروژه راغلې کار مار پکې کوي د ورځې 450 روپۍ ورکې دا ټول بیکاره وو. دلته لګیا دي کار کوي. که دلته پروژه راشي روز ځوانان چې کې ران دي ویلچر داسې پروژه راشي نو دلته به دوی خپل کار او روزګار به کوي. پکې
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی نصیر احمد هم ورته خبره کوي.
دغه کانال چې 40 کاله نه ووتی دا اوس دغه پروژه مونږ ته راغله. دغه کانال کې مونږ کار کوو. مونږ ډېر ته ناراضي یاست. د ورځې 450 روپۍ راکوي. ټول دغه هلکان بېکاره وي. دغه اوس مونږ پکې کار کوو. ټول محصول کوي. دلته د ورځې مونږ 8 بجې راځو او 4 بجې تنځو. 8-7 کار کوو مونږ.
د چهاردرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 45 کلن توریالی وایي دغه پروژې په بشپړېدو سره به د کرنیزو ځمکو د اوبو کمښت ستونزه هواره شي.
او دا ډېر ښه کار ده. هم خلکو لپاره کاریګر او هغه هم دلته کېږي چې 450 روپۍ ورکړي. ډېر ښه کار ده چې سمارت دغه غواړو چې دغه پروژې نور هم رواج د نور زابورونه دي شاخونه دي باطله دي او چې کومکونه ورکړي کومکونه باید دغه خلکو ته ورکړي چې دلته غریب او بای معلومیږي. دغه هلته غریب معلومیږي چې دلته کار وکړي دلته معلومیږي. دغه
کندوزیان د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د پراختیا او بیا رغونې نورې پروژې هم پلې کړي ترڅو وزګاره کسانو ته د کار او روزګار اوږدمهاله فرصتونه برابر شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې حل کړي.
ستاسو له پیغامونو
محمد ولی د هلمند ولایت کنيتي ولسوالۍ څخه خبره سره کوم. وروره غوښتنه مو ده د طالبانو څخه وروره چې موږ ته دغه زندهور سیمه کې والله وکړه چې موږ د شفاظه جوړورو بوم په 200 متره دي. بېخي یوه لاره نه کېږي په دې ټول افغانستان کې بدون د اوبو کچه نښته چې دا کوم دغه ځنه پیغام نشر کړي.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه خبره کوم. دغه کومې خبرې چې روانې دي وروره هر سړی چې وایي دا بالکل درواغ وایي. نه 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 ورسره ستا نه پولیس یې ورسره ستا لوی لوی ژرې نیولې ده چې څوک کالي تر لاړې نورې وسه سره غورځي د دوی پر ځای ما ته د شرم احساس کوېږي. چکفار ګرځېدله د خلکو پر کورو یې چاپې ولې ولاکې دغه سکارونه کول کمنډو یا هم به ورسره وه د جزو عزت او ابرو ساتل مونږ ګرځې په ونه خو لوی لوی ژرې ده جزو کالي تر لاړې د خیره. چا سړی وایي دا بالکل درواغ وایي. طالبان خپل هم درواغ وایي. طالبان یوه خبر
سلام علیکم. زه د خوست ولایت نه صدیکار ته داخله ما د زبیر رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نه کې اله او احترامات وړاندې کوم. ورور زما خو دار زو د غوښتنه ده نه خو د پاکستان خو د افغانستان د منځ ته سلوخ کوله وړای دی. خدای دې زمون مشرانو نه مدا ډیر ارزو ده. مې ډیر خوښ دی چې د پاکستان سره په خاصه ای طریقې مې نه خپل بریډ ملم کې مې خو د پاکستان له صبر بودی نه د امریکا له صبر بودی نه د روسیې د لوسه بربدیه څومره بربد کړي روان امیر بربد کړي دي او متاسفانه چې نه پاکستان در تبا کړي دي باید افغانین په داو کې چې نه بل دوه نشته که په داخل کې که په خارج کې بغیر د پاکستانه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو خو اوس د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا د هند حکومت لخوا یک شنبه ماښام 55 نور افغان سیکان او هندوان له کابل نیوی ډیلی ته انتقال سول. په نیوی ډیلی کې د سیکانو او هندوانو د هر کلی لپاره لسګونه چارواکي او سیکان ورغلي وو او ژمنه وکړه چې د دوی پر ملاتړ به کوي. د هند حکومت ویلي چې د یو کال په مخه به د افغان هندوانو او سیکانو د استوګنې تابعیا کوي. په دې ترتیب دا مهال یوازې 33 افغان سیکان او هندوان په افغانستان کې پاتې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونام مرستیال او سرپرست مارکوس پوتزل پرون له یو ډله افغان فعالو او سوداګرو ښځو سره وکتل. یونام پر خپله ټویټر پاڼه د دې کتنې جزئیات ورکړي. د بیان له مخې ښاغلی پوتزل له افغان نجونو او ښځو څخه د ملګرو ملتونو د دوامدار ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د اکټډ موسسې په مرسته د بغلان په 15 ولسوالیو کې لزده کړو د محرومو ماشومانو لپاره 240 محلي ټولګي جوړ کړي دي. له دې جملې 640 ټولګي د یونیسف لخوا او 100 نور ټولګي د اکټډ موسسې لخوا جوړ شوي دي. په ځواک خبري اژانس پرون راپور ورکړی چې دغه دوه بنسټونه د ښوونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ د دغو ټولګیو لپاره نور اړین وسایل هم برابروي. دغه ټولګي د نهرین، بغلانی مرکزی، دهنه غوري، دوشي او بورکی ولسوالیو په مرکزونو کې فعال شوي. څو نړیوال سازمانونه په افغانستان کې د نری رانز د کنټرول ملي پروګرام ارزوي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې دغه راز د نړیوال وجهي صندوق استازي په همدې هدف افغانستان ته سفر کړی دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دې تړاو لومړۍ غونډه د روغتیا پالې سهیلا صدیق په نوم جوړ شوي تالار کې جوړه شوې وه. د نری رانز یا توبرکلوز د کلنی راپور پر اساس افغانستان کې هر کال تر 14,000 ډیر کسان د نری رانز د ناروغۍ له کبله مري. د ایران د پلازمینې تهران په شمول په څو ښارونو کې بیګا د نهمې شپې په مخه د خلکو مظاهرې روانې وې. د مظاهرې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ایرانۍ تر مړینې وروسته پیل شوې چې خلک یې د مړینې پړه د ګشت ارشاد پر پولیسو اچوي. دغه ښځه په بشپړ ډول د حجاب نه رعایتولو په تور نیول شوې وه. د ازادي راډیو ایرانۍ څانګې رادیو فردا تر دې دمه د شاوخوا 1.5 مظاهرچیانو د وژل کېدو راپور ورکړی. په بهر کې هم له هغې ډلې امریکا، بریتانیا او فرانسه میشتو ایرانیانو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو د ایران د مظاهرچیانو په ملاتړ ژغ پورته کړی او د ایران د سفارت په وړاندې اعتراضونه کړي دي. په لندن او پاریس کې بیا مظاهرچیان آن له پولیسو سره لاس او ګریوان سوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
درنو زده کوونکو آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت ویبلې خبرونه ته خراغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هله د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونی ورسته بیا تکرار کړي وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اوم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ کړو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیظوالي په معنا دی. کثافت چشته وایي کلکوالي یا غټوالي یا غلیظوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چې شوی کثافت وایي. کثافت چې شته وایي کلکوالی، غټوالی او غلیزوالی، او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډی سره ښودل کیږي، ډی معنی ډینسیټي، ایم معنی ماس او وی معنی والیوم. ډی مساوي کیږي ماس معنی کتله او والیوم معنی حجم. د یو شی کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کړو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ څه وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کس تاسو وګورئ، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګورئ، دا غوړي دي نارمل، او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دی. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډېر اسانه دي. 14 ګرامه یې چیش ده کتله ده، او 4 لیټر یې چیش دي حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډی نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټره په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 چې کله پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دی؟ 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 14 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 14 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شی کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شی د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي. کتله څو ده؟ 90 ګرامه ده او حجم یې 10 لیټر دی. نو ډی مساوي کیږي ایم پر وی. اول فارمولا لیکو، د هغه وروسته کتله 90 ګرامه را کړې ده، کتله پر کتلې پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو، د هغه وروسته یې تقسیموو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، 90 تقسیم پر 10. 90 چې پر 10 وویشي په یو لیټر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 ګرامه، د دې ټوټل کثافت سو سو 3 ګرامه پر لیټر باندې. داسې نو که دلته 130 را کړی وي او دلته 70 را کړی وي، 130 پر 70 تقسیمو کې چیرې دلته 200 را کړی وي کتله او لیټر 50 را کړی، 200 پر 50 تقسیمو، هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي. دا سوالونه به تاسې د ځان سره حل کړي او بیا به وګورئ چې تاسې زه سوی دي که یا که مو چیرې نه وي زه سوی، یو ځل بیا درس تکرار کړئ. انشاءالله زده به مو شي.
دوم ټولګي درنو زده کوونکو، د کیمیا د نننی درس په وروستۍ برخه کې ښوونکي څو پوښتنې کړي او تاسو کولی شئ د ښوونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ. د یو داسې جسم کثافت پیدا کړي چې کتله یې 40 ګرامه او حجم یې 40 لیتره وي. دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي، نو د جسم کثافت څومره دی؟ دریمه پوښتنه داسې ده کې یو جسم 14 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي، نو کثافت به څومره وي؟ څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړی چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 10 لیتره وي. او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره، نو کثافت به څومره وي؟
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د اتم ټولګي درنوز د کونکو د کیمیا برخې درس ښه راغلاست. درنوز د کونکو، د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې. ښوونکی به تاسو ته اټوم در وپیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلې. د اټوم په باب د ساینس د ځینو عالمانو د نظریې تر څنګ به واوري چې هسته څه شي ته ویل کیږي. زو او د درس پوره بیان له ښوونکي اورو.
اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نه ویشل کېدونکي په معنا دی. اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسې ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کیږي، هغه آخري برخه چې انسان نور د هغه د ویشلو توان نه لري هغه برخې ته اټوم ویل کیږي. اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1803 کال کې ورکړه. هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و. ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1803 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دي، هیڅ داسې یو خلیګان نه لري. مګر د هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري، یو یې منفي دي او بل یې مثبت دي. د هغه پسې رادرفورډ د هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه. هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنې مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. په راتلونکي سلایډ کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزي برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکې پراته دي. د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې ډیره ګټه وکړله. دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې د ویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پراته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي. نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی، دغه یو فزیک پوه او په 1913 کې یې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي. دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم باره کې د میلاد څخه مخکې 1600 کال کې لا باس و، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنۍ نظریه ورکړل، دغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړل بله نظریه ورکړل، بیا رادرفورډ چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه، بور په 1913 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړي وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچني، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروټونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروټونون نمبر لري او د هغه پروټون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نشي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروټون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروټون نمبر ځانته نشي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا سراځو الکترون ته.
الکترون منفی چارج لرونکي ذرې ته وایي په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي شاوخوا سره راڅرخي، او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی. دغه الکترونونه په ډیر تیزي سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا سپې جوړوي. نو دغه الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي په ماشین کې په مایکروسکوپ الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي دغسې یو شکل یې لیدل سوی دي.
وکی درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیل کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونه دوام ته خره غلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وایي چې کیمیا چې د یوناني لغت کیمیا څخه جوړه شوې ده چې د تور هنر په معنا ده، چې دا لغت چې دی د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر پخوانی نوم دی. بیا همدارنګه وایي چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې جوړش، خواص، ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شویو بدلونونو څخه بحث کوي. او همدارنګه یا بل تعریف کې ویلی چې کیمیا هغه علم دی چې د مادې د تحلیل، ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي. کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي کیمی، شیمی، کیمستری، اختلاط، مفید شی او امتزاج څخه. همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه یې موږ یو غیر عضوي کیمیا، همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو. اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي؟ وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید، کاربن ډای اکساید، کاربن ډای سلفاید، د کاربونیټونو او سیانایډونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي، د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي. همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا اورګانیک کیمستري وایي چې دا څه ته وایي؟ وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي. موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو. وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي، چې دا کیفي ډول تغیرات یې چیشتي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي. اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي؟ د اجسامو ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي. یعنې دا ټول بېلابېل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي، چې دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي. لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکړي سوډیم هایدروکساید جوړوي، همدارنګه دوه اټومه هایدروجن آزادوي. اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي، چې په طب، درمل جوړولو، وترنري، کرهنه، انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي. په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي. همدارنګه د کیمیا علم زموږ پجوان کې بخي بخي ډیر دی وای هغه خارج چې مش خور او هغه درمل چې مش تر لاسه کو دا ټول چې مش په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول یې مش هضمو دا ټول د کیمیا علم تر سیرین لاندې نیول کیږي اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري چې اوس وایي ماده خپل چیش دوای هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې او برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د مادې په نوم یادیږي مختلف مواد چې هغه د کوچني ذرات څخه چې جوړ شوی دي دا ماده په نوم سره یادیږي موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده وایي ماده په طبیعت کې چې دا په دوه ډوله موجوده ده یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده اوس وایي صحابي ماده خپل څه شي ته وایي وایي د مادې هغه ډول دی چې داروند د ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحې ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګرویټون په نوم سره یادیږي اوس جسمي ماده وایي چې د مادې هغه ډول دی چې داروند ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور وي چې دا به شی یا جسم په پنځه فزیکی حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرونی حالت دی جامد حالت دی مایع حالت دی غاز حالت دی او پلازما حالت دی اوس د مادې خواص وایي وای دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادي دي نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت دي د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پیژندنه ده وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغو خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی چې د یو شي په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر د مادې یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی همدارنګه د مادې تغیرات وایو وایي ماده دوه ډوله تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکي تغیرات څخه دی بل کیمیاوي تغیرات څخه خواص هم فزیکي خواص او کیمیاوي خواص اوس تغیرات هم فزیکي او کیمیاوي دي وایي د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادې اصل او شکل دواره پکې تغیر وکړي او لمین زلار سي یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادې څخه بل نوې ماده تشکیل سي لکه چې موږ انګلې شي دوسه خمسې جوړو یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکار لا ستاره زی یعنی مکمل دوسه له هغه شکل تغیر کړو او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه عبارت دي د ماده په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر را نه سي لکه موږ د لرګي څخه کولای سالماری میز چوکۍ دا جوړ کو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې برته د لرګي څخه د میز چوکۍ الماری جوړ شوی څه نه دي په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر را نه لی په طبیعت کې ټول شته مواد چې په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوی دي خالص مواد چې وایي هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وایي خالص مواد چې هغه په دوه ډوله سره دي هغه عنصر دی او بل مرکب دی اوس عنصر پیژنې چې خپل عنصر څه شي ته وایي وایي عنصر هغه ساده او بسیط مواد چې په ساده فزیکی او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوی وي لکه سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی فاسفورس دی سلفر دی او داسې نور عنصر دی مرکبونه یا کمپاونډ چې شته وایي مرکبونه وایي هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصر خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکړي او به جوړوي همدارنګه سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکړي د خورو مالګه جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدو څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې مشته مالګه او په لاسته راځي لدی مرکبات څخه اوس ناخالص مواد پیژنو چې ناخالص مواد کوم مواد ول کیږي وایي هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب ولري او د مخلوط په نوم یادیږي به اوس وایي مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لمرونی مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوط هم په دوه ډول دي چې متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط دي غیر متجانس مخلوط پیژنو لکه وایي هغه مخلوط ته وایي چې په بیلابیلو برخو کې بیلابیل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود او کشمش یو مخلوط دی چې موږ کولای شو د دې اجزاوو په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګه بیا متجانس مخلوط وایي چې هغه مخلوط ته وایي چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په اوبو کې مالګه حل کړو یا بوره حل کړو یعنی د ټولو پیدا د اوبو او د مالګې ټولو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اجزاوو نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کوونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست. په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړل شو، او بل دا چې له غیر عضوي کیمیایي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي. د نننۍ درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو، او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربن، هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي. او اوس هم په لنډه توګه هغو مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا په راتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي. دوم ټولګي زده کوونکي به په راتلونکي درس کې د مادې د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي، او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي. د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه له یو لر نوي اصطلاحګانو سره آشنا شي، او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري. د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي، او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت د افغان جنو د زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه. د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي، او دوهمه اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروئ. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو بجو څخه تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت، د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اته نیمو تر نهو بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خپرونه.
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے مالی دل
سخت نا چاری داشن خاله